السلام علیکم د سهار اته بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. دا خبرونه د مهمو خبرونو په لنډیز پیلو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر وایي د بې درکه شوو فعالو افغان ښځو د برخلیک په اړه د نړیوالو غوسه د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ته رسول شوې ده. یونما پر خپله ټویټر پاڼه کلي چې امیر خان متقی پرون د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي د برالاین سره د دې مسلې د حل کولو لپاره د هلو ځلو ډاډ ورکړ. یونما همداراز لیکلي چې ملګرو ملتونو دې موضوع ته د متقی د رغنده پاملرنې هرکلی کړی. د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس د سویس په جنوا کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا له سرپرست وزیر سره په افغانستان کې د سخت روغتیایي وضعیت په اړه خبرې کړې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانوم وایي د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا له سرپرست وزیر قلندر عباد سره یې کتلي دي. عباد د طالبانو د حکومت په هغه پلاوي کې شامل دی چې د یوې اونۍ لپاره جنوا ته تللی څو هلته د بشري مرستو او بشري حقونو په اړه له نړیوالو سازمانونو او غیر حکومتي موسسو سره وګوري. د پولند د پارلمان غړیو له افغان میرمنو سره د نړیوالو د پیوستون خودلو غوښتنه وکړه. د پولند د پارلمان د استازو جرګې له اروپایي موسسو او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغان ښځو سره په دې خاطر پیوستون وښیي چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته یې اساسي حقونه له لاسه ورکړي دي، خو طالبان بیا وایي چې د افغان ښځو ټولو حقونو ته ژمن دي. په لغمان کې چاودنې د یوې کورنۍ یو غړی وژلی او یو بلې ټپي کړی دی. د لغمان د والي ویان صلاح الدین زاهد ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه پرون غرمه مهال د عبدالله بن عمر د لومړۍ لوا په لومړي کنډک کې وشوه او لامل یې هم د یوې ناچاودې وسیلې چاودنه وه. او د امریکا د حکومت درې چارواکو پرون وویل د بایدن اداره باوري ده چې یوازې د روانې فبروري تر پایه فرصت شته چې د ایران اټومي موافقه وژغوري او کنه خپله تګلاره به بدله کړي او د ایران د لوري د اټومي وسلې د جوړېدا د مخنیوي لپاره به تهاجمي هڅې پیل کړي. دا خبره امریکایي چارواکو په ویانا کې د لوړې کچې خبرو ته په اشاره سی این این تلویزیون ته کړې ده. لاند خبرونه مو واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو په اړه اوریدلی شئ. د بشري حقونو بیلابیلو ډلو په یو وخت له دلا درکه شویو ښځینه فعالانو په اړه معلومات غوښتي.
د طالبانو په ردېدو ډېر باور نشي کېدی، د دې لپاره چې هغوی په ډېرو مواردو کې ناسم چلند کړی دی.
یو څېړنیز راپور ښیي چې قطر او پاکستان کې د طالب مشرانو لونې ښوونځیو او پوهنتونونو ته ځي.
طالبان اوس په لویه کې په دې قانع دي چې د افغانستان خلکو ته د تعلیم او کار حق ورکړل سي او ځینې عملي ګامونه یې اخیستي دي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر له ترکی سیال سره خبرې کړي. چاوش اوغلو د همکاریو ډاډ ورکړی.
په کابل کې د ویزو د ورکړې بهیر د پیلېدو خبر هم ورکړ او وعده یې وکړه چې په مارچ میاشت کې به په مزار شریف کې هم د ترکیې هیواد کنسولي خدمتونه پیل شي.
په امریکا کې یو ښځه او میړه د 3.5 میلیارد مجازي پیسو د غلا په تور نیول شوي او دویمه نیمایي کې بشري حقونه او نیمه نړۍ پروګرامونه له یاده مباسي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبری ټولګې د سر راپور دادی چې د بخنې نړیوال سازمان او د ښځو او بشري حقونو شلو نورو ډلو یو وار بیا د هغو افغان ښځو د فوري خوشي کېدو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې لا درکه شوې دي. د دغو موسسو په ګډه اعلامیه کې ویل شوي چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري له ښځو سره د تبعیض تر څنګ د هغوی له فعالیت سره بد سلوک او د بشري حقونو سرغړونه دوام لري. د بشري حقونو د سر ډلې د ښځو د حقونو مرستیال هیدربار بې درکه شوو افغان ښځو ته په اشاره ویلي که طالبانو ښځې نه ویني ولی د دوی حکومت باید ومومي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د بشري حقونو د څار ډلې د بخښنې نړیوال سازمان او شل نورو نړیوالو موسسو د هغو ښځو د فوري خلاصون غوښتنه وکړه چې په وروستیو کې په افغانستان کې بې درکه شوي دي. د دغو موسسو په ګډه اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې له ښځو سره توپیر او بد سلوک کیږي. دوی طالبان په افغانستان کې د میرمنو د فعالیتونو په لاره کې د پرلپسې خنډ پېښولو مسؤل بللی دي. تر اوسه پورې په افغانستان کې د 5 بې درکه شویو ښځو د برخلیک هیڅ څرک نه دی لګېدلی. پروانه ابراهیم خیل او تمنا زریا پریانی د جدي په 9 او زهرا محمدی او مرسل عیار تېره اونۍ بې درکه شوي دي. تر دې مخکې د هرات د ښځو د محبس رئیسه عالیه عزیزی هم بې درکه شوې وه. د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د دغو ښځو نیونه تایید کړې نه ده. د بشري حقونو د څار ډلې د ښځو د حقونو مرستیالې هیدر بار فرانس پریس خبري آژانس ته ویلي چې که طالبانو دا ښځې نیولې نه وي باید وی مومي.
د طالبانو په ردېدو ډېر باور نه شي کېدی. د دې لپاره چې هغوی په ډېرو مواردو کې ناسم چلند کړی دی. که دوی په خپله دا ښځې نیولې نه وي او وایي چې حکومت اداره کوي، په کار ده چې د وسلوالو سړو له لورې چې د شپې په تیارو کې ځانونه د طالبانو د استخباراتو غړي معرفي کوي، د ښځو د تښتول کېدو په اړه اندېښمن وي.
یو شمېر افغان ښځې وایي له ګواښونو او اندېښنو سره سره مبارزې ته دوام ورکوي. هدا خاموش یوه له دغو ښځو څخه ده.
نن هغه نجونی چې په خوای فعالیت یا کار نو کړای راغلی او مبارزه کوي، ما ته د دوی راتلونکی روښانه ښکاري، ځکه چې ډار ته یې غاړه کې نه خوده.
د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو حقونو رعایت او د پراخ بنسټه حکومت جوړېده د طالبانو له حکومت سره د تعامل لپاره د نړیوالو یو شرط دی.
و موریدل چې نړیوالو بنسټونو په یو وخت له طالبانو غوښتي چې د لادرکه شوو افغان فعالانو څرک ولګوي. طالبان په ټوله کې ځان د ښځو حقونو ته اجمن بولي او په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې پوهنتونونو ته نجونې هم تللی شي، خو په دې شرط چې اسلامي حجاب مراعتوي. بل لور ته په یو څیړنیز راپور کې ویل شوي چې په قطر او پاکستان کې هم د یو شمېر طالب مشرانو لوڼې او زامن پوهنتونونو او ښوونځیو ته ځي. په دې راپور کې همداراز راغلي چې لا هم په قطر او پاکستان کې د طالب مشرانو زامن او لوڼې په خصوصي ښوونځیو کې درسونو ته دوام ورکوي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
په یو څیړنیز راپور کې چې د تحلیلګرانو شبکې چمتو کړی، ویل شوي چې د طالبانو د یو شمېر مشرانو لوڼې په بهرنیو هیوادونو کې په زده کړو بوختې دي، خو دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو شپږ میاشتې وروسته هم اکثره نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړې نشي کولی. د تحلیلګرانو شبکې ویلي چې د طالبانو د مشرانو لوڼې د قطر او پاکستان په ښوونځیو او پوهنتونونو کې په زده کړو بوختې دي. په دې راپور کې راغلي چې د طالبانو د کویټې د شورا د یوه پخواني غړي چې اوس د طالبانو د حکومت یو سرپرست وزیر دی، لور د قطر په یوه پوهنتون کې زده کړې کوي. په قطر کې د طالبانو یو مشر چې د دوی د مرکچي پلاوي غړی هم دی، ویلي چې لور یې په 2000 کې د قطر له دولتي ښوونځي فارغه شوه او بله یې اوس ښوونځي ته ځي. ده ویلي چې په لومړیو دریو کلونو کې یې اولادونه ښوونځي ته نه تلل، خو په څلورم کال کې اولادونو ورڅخه وغوښتل چې ښوونځي ته ځي. اوس د دغه طالب مشر دوی لوڼې او یو زوی ښوونځي ته ځي. طالبانو تر اوسه پورې رسمن د نجونو د زده کړو مخالفت نه دی کړی. دا خبره د سیاسي چارو افغان شنونکې عبدالکریم حقانیار هم کوي. هغه زیاتوي
د هغوی اولادونه هم د تعلیم او لوړو زده کړو حق لري، ولو که هر چیرته والدین یې ووسي. دا ښه خبره ده او زه په دې آند یم چې طالبان اوس په لویه کې په دې قانع دي چې د افغانستان خلکو ته د تعلیم او کار حق ورکړل سي، او ځینې عملي ګامونه یې اخیستي دي. خو له بل اړخه دا هم ضروري ده چې یاد یې کړم چې د طالبانو مسؤلیت بلل کېږي تر څو هر افغان ته د امکان تر کچې پورې د تعلیم او تربیې امکانات برابر کړي.
د تحلیلګرانو شبکې په راپور کې ویل شوي چې په پاکستان کې د طالب مشرانو لوڼې او زامن خصوصي ښوونځیو ته ځي چې زده کړې یې په انګلیسي ژبه دي. دا شبکه همداراز وایي چې په قطر کې د طالب مشرانو کورنۍ د عصري زده کړو لیواله دي او د نجونو له زده کړو سره هیڅ راز مخالفت نه لري.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري اوریدونکو، د خپرونې په دویمه نیمایي کې درته بشري حقونه او نیمه نړۍ اونیزې خپرونې لرو. اوس هم راپورونو ته دوام ورکوو. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو حکومت ته په بېلابېلو برخو کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د طالب سرچینو په وینا، محمود چاوشغلو پرون د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره ټلیفوني خبرو کې دا ژمنې ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون چهارشنبه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره تلیفوني خبرې وکړې. د همداراس د افغان جنو تعلیم مهم وباله. ویل ترکیه په دې برخه کې په افغانستان کې مثبت ګامونه څاري. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پر اساس په دې تلیفوني خبرو کې د کابل هوایي ډګر په شمول د افغانستان د هوایي ډګرونو د عملیاتو په باب خبرو اترو او د قطر او ترکیې د مشارکت په اړه هم د نظر تبادله وشوه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ یا احمد د شاغلی و متقی او اوغلو د تلیفوني خبرو په اړه ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له ترکیې په دې مننه وکړه چې افغانستان ته 200 تنه بشري مرسته استولې ده. د زیاته کړه
په دغه اړیکه کې شاغلی متقی صاحب د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه میرمن چې په کورونا اخته شوي دي د صحت پوښتنه وکړه. د اسلامي امارت د مشرتابه د خواخوږي پیغام ورسره شریک کړ او د روغتیا دعا یې ورته وکړه. د دې ترڅنګ شاغلی اوغلو همدارنګ په کابل کې د ویزو د ورکړې بهیر د پیلېدو خبر هم ورکړ او وعده یې وکړه چې په مارچ میاشت کې به په مزار شریف کې هم د ترکیې هیواد کنسولي خدمتونه پیل شي.
شاغلی ضیا احمد دا هم وویل چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ژمنه وکړه چې افغانستان ته به له 1500 تر 200 تنه نور مرسته هم ولیشي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر له دې جلاده ازبکستان له بندنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف سره هم د افغانستان د حالاتو په اړه تلیفوني خبرې کړې دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د شاغلی اوغلو او کاملوف د خبرو د نورو جزئیاتو په اړه څه نه دی ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په داسې حال کې چې یو وار بیا د کورونا وایروس پیښې زیاتې شوې، د افغانستان یوازې په 5 روغتونونو کې د کووید 19 د ناروغانو درملنه کیږي او درې ډیرس نور د درملو وسایلو او ډاکټرانو د کموالي لکبل بند شوې دي. د افغان جاپان روغتون چې په افغانستان کې د کووید 19 ناروغي د درملنې تر ټولو لوی مرکز ګڼل کیږي، اکثره ډاکټرانو له دریو میاشتو معاشونه نه دي ترلاسه کړي. دا چې دغه روغتونونه له نورو کوم ستونزو سره مخامخ دي، تفصیل په دې راپور کې وو.
د ډاکټرانو، درملو او طبي وسایلو د کموالي ترڅنګ د روغتونونو د تودولو لپاره د سونګ مواد هم نشته. د افغان جاپان روغتون رئیس ډاکټر محمد ګل لیوال د هغو ستونزو یادونه کوي چې دغه درملیز مرکز په دې وروستیو کې ورسره مخامخ دی.
له سخت حالت سره مخامخ شوی یو، لکه د اکسیجن، درملو او نورو طبي وسایلو نشټوالی. زموږ کارکوونکو له درو میاشتو راهیسې معاش نه دی اخیستی.
ډاکټر لیوال زیاته کړه یوازې د شپې له لورې د روغتون د تودولو امکانات لري، نور وخت روغتون سوړ وي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي په افغانستان کې د کووید 19 د ناروغانو شمیر په سلو کې 18 زیات شوی دی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویندوی جاوید حجیر وایي چې بېلابېلو هیوادونو له افغانستان سره د میلیونونو ډوزو کورونا ضد واکسین ژمنې کړي دي.
حضردمه موږ کابو 3.5 میلیون ډوزه واکسین لرو. ځینو هیوادونو او مؤسسو وعده کړې چې ژر به 15 میلیون او 8 لک ډوزه نور واکسین راکړي.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې تر اوسه پورې په سولې کې شاوخوا 20 افغانانو کورونا ضد واکسین کړی دی او اکثرو د جانسن اینډ جانسن واکسین کړی چې امریکا افغانستان ته ډالۍ کړي دي.
روغتیا نړیوال سازمان څوی
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړئ.
د ازادۍ رادیو د راپور خبرولو وروسته د دریو ماشومانو له بېوزله پلار سره بېلابېلې مرستې وشوې. شاوخوا یو میاشت وړاندې ازادۍ رادیو په کندهار کې د دریو ماشومانو د پلار احسان الله په اړه راپور خپور کړ. احسان الله ته خدای په یو ځل درې زامن ورکړي وو، خو د بېوزلۍ له کبله یې د هغوی پالنه نشوی کولی. د ازادۍ رادیو له راپور وروسته بېلابېلو کسانو د دغه افغان ملاتړ ته ورودانګل. تفصیل په دې راپور کې اورو.
ازادي رادیو شاوخوا یو نیمه میاشت وړاندې د درو ماشومانو د پلار احسان الله سره خبرې وکړې او پر هغه راپور خپور کړ چې ویلې خدای پرې به ځای درې زامن ورکړي و، خو د بېوزلۍ او مسکینۍ له امله د هغوی پالنه نسوای کولای او مجبور دي چې یو یا دوه وپلوري. احسان الله وایي د ازادي راډیو د راپور خبرېدو وروسته ورسره یوې خارج میشتي افغاني د یو کال لپاره د د ماشومانو پالنه پر غاړه باخیستل، او هم ورسره یوې بلې خارجي خبریالي د $1500 نقدي مرسته وکړه. د وایي د روزګار لپاره ورسره یو کس د خرڅلاو د بېلابېلو خوراکي توکو یو ډکه کراچي هم ورکړې او نورې بېلابېلې مرستې هم ورسره سوي دي.
زما په ژوند کې یعنې لکه دوباره چې ما ته خدای پاک ژوند راکړي، هغه په دې خاطر چې مقصد زه ډېر ضعیف پول بتلی وم، پروتیکار درې دانې اولادونه راکړه. نو بیا د هغه څخه چې زما دا راپور نشه سو همکارانو در ازادۍ راډیو څخه یوې ښځې مقصد د یو کال دپاره زما د اولاد زما د کور خرچه پر غاړه اخیستې ده، او بلې یوې خورکۍ چې اوس یې $1500 زما دپاره نغدي مرسته درته غذا پورې دغه همکارانو راستولې وراوړې ده. نو ته شکر بېخي مننه ځم کوم، الله دې دوی وساتي. بل یو دوست انډیوالو قریب دی، هغه مقصد ریړۍ و یو د پرچین میده شان سره برابر کړي دي.
احسان الله د مرسته کوونکو او له ازادي راډیو مننه کوي چې د ده د اولادونو سره د مرستې سبب سوه.
نو زه بېخي زیات خوشحاله یم د هغه کارکوونکو چې در دغه ځای پر راغلي دي، زما غږ پورته کړی دي. په شخصا د ازادۍ راډیو څخه چې په ټوله دنیا او مسلمانانو زموږ د افغانانو باندې زما غږ پورته کړي واورېدئ. زه یې مزورکاره سړی یم، زما د اولادو یکنه یعنې لس ورځې دولس ورځې شاوخوا کېدلې چې دوی پیدا شوي وو، زما غږ هیچا نه اورېدلی.
احسان الله همداراز پر نورو خارج میشتو او بډایه هیوادوالو غږ کوي تر څو د ده غوندې د نورو بېوزلو افغانانو سره هم ورته مرستې وکړي او په دې بد اقتصادي حالت کې د هغوی لاسنیوی وکړي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیلېدو وروسته چې نږدې شپږ میاشتې کېږي د غربت او بیکارۍ کچه زیاته سوې ده. ماشومان د دې ناورین تر ټولو لوی قربانیان دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا فدرالي تحقیقاتو پولیسو یو جوړه د 3.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د بیټکوین د غلا په تور ونیوله. که محکمې د دې جوړې جرم ثابت کړ، تر شل کاله په حبس محکومېدلی شي. عصمت ساروانی تفصیل اوروي.
دا جوړه تورنه ده چې په 2018 میلادي کال کې په سایبری حملې د بیټکوین له ویپاڼې د 3.5 میلیارد ډالرو په ارزښت غلا کړې ده. اف بی آی وایي چې د هکرانو له لورې د بیټکوین د لیږد رالیږد له مخې د دې جوړې څرک ولګاوه او له هغې څخه د 3.6 میلیارد ډالرو په ارزښت بیټکوینونه ضبط کړای شوي دي. دا په امریکا کې د مجازي پیسو یا بیټکوین د غلا تر ټولو ستره قضیه ده. د 4.5 کلن الیا لیشتینشتاین او د هغه د 1.5 کلنې مېرمنې هیتر مورګان پر دوسیې غور د سه شنبې په ورځ د نیویارک په منهټن کې پیل شو. د امریکا مرستیال لوی څارنوالي لیزا موناکو وایي دا دوسیه ښیي چې د مجازي پیسو غله خوندي نشي پاتې کېدی. د دې په وینا د دې جوړې نیول کېدو وښوده چې د ډیجیټلي پیسو د جرمونو څرک لګېدای شي. په 2018 میلادي کال د بیټکوین پر ویپاڼې د هکرانو په حمله کې کابو د 1.2 میلیون ډالرو په ارزښت بیټکوینونه غلا شول او له دې کبله د بیټکوین ارزښت 40% ولوېد. که چیرې د شتاین او د هغه د مېرمنې جرم ثابت شي، تر 40 کلونو پورې په حبس محکومېدای شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
اوریدونکو له دې سره د خبرې ټولګې پای ته ورسېدو. زه په 8:30 بجو بیرته راستنېږم. اوس مې مایک خپل همکار ته سپارم.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
زما سلامونه ومنئ. په داسې حال کې چې د طالبانو په لیکو کې میرمنې نشته، خو د دوی ځواکونو له لورې په افغانستان کې د بیلابیلو افغان معترضو میرمنو له نیولو او بندي کولو نه وروسته یو شمیر میرمنې په دې چاره انتقاد کوي، خو طالبان دغه انتقاد ته ځواب نه وایي. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان وایي دا کار د طالبانو د هغه ادعاو په خلاف دی چې دوی اسلامي او شرعي اصولو ته پابندي بولي. دوی وایي د طالبانو حکومت هیڅ ښځینه ځواکونه نه لري، ځکه نو د دوی له لورې د معترضو میرمنو او نجونو نیول او په نامعلوم ځای کې بندي کول سم کار نه دی. نور په دې رپورټ کې.
په افغانستان د طالبانو له بشپړې واکمنۍ وروسته په بیلابیلو سیمو په ځانګړي ډول پلازمینه کابل کې یو شمیر میرمنو وخت نا وخت د کار، ډوډۍ او ازادۍ په شعارونو سره لاریونونه او اعتراضونه وکړل، خو اوس د دغه اعتراض کوونکو له ډلې یو شمیر نیول شوي. د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو بنسټونو دا د طالبانو کار بللی، خو طالبانو لا هم په دې اړه کوم رسمي دریځ نه دی ښودلی. د دغه میرمنو د نیولو کیسه د تمنا زریاب له هغې ویډیو وروسته رابرسیره شوه چې د نوموړې په وینا طالبان د شپې له لوري د کور تر وره ورغلل او د دې او د خور د نیولو هڅه یې وکړه، خو لا هم د نیول شویو اعتراض کوونکو میرمنو د برخلیک په اړه معلومات نشته. د طالبانو حکومت د نړیوالو بنسټونو له سختو انتقادونو سره سره تر دې دمه د ورکو میرمنو د ځای ځایګي په اړه معلومات نه دي ورکړي او په ځینو مواردو کې آن د دوی نیول رد کړي، خو انتقاد کوونکو دا ځل د طالبانو د شعار او عمل ترمنځ توپیر په نښه کړی. یو شمیر افغان میرمنې وایي طالبانو د دغه میرمنو د نیولو او بندي کولو په برخه کې د هغه اداګانو په خلاف عمل کړی چې دوی اسلامي او شرعي اصولو ته ژمنتیا بولي. دوی وایي د طالبانو حکومت په نظامی تشکیلاتو کې هیڅ میرمنې نه لري او په زندانونو کې په دند اخته میرمنې هم بیرته خپلو دندو ته نه دي ګرځېدلي، خو طالبان بیا هم میرمنې نیسي او په زندانونو کې اچوي او د دوی د اداګانو په اړه هم څه نه وایي. د افغانستان د میرمنو د یووالي ټولنې غړي فوزیه وحدت ویلي حق غوښتنه جرم نه دی او ښځې اړ دي چې د طالبانو له لوري د لګېدلو محدودیتونو په وړاندې چې د ښځو ژوند د تریخ کړی غږ پورته کړي.
تاسو چې یو ښځه د هغه د کور څخه وباسئ، د هغه د کلینیک څخه وباسئ، د سړک له سر څخه نیسئ، حوزې ته یې وړئ، قومندانۍ ته یې وړئ، امنیت ته یې وړئ، د کوم اصولو په اساس باندې وړئ، په کوم جرم یې وړئ، تاسو دغه پوښتنې ته باید جواب راکړئ. څه ډول یې وړئ؟ تاسو خو نه د ښځو بندیخانې لرئ، نه د ښځینه پولیس لرئ، په کومو امکاناتو تاسو دغه ښځې وړئ؟ تاسو همیشه د شریعت، د قانون، افغانیت په دې اړه مغاک پورته کړی ده، څه شو ستاسو هغه عزت، هغه افغانیت، هغه غیرت؟
میرمن وحدت له طالبانو غواړي چې د میرمنو د نیولو او بندي کولو پر ځای دي له دوی سره د خبرو میز ته کینی. یو شمیر معترضې میرمنې وایي چې طالبانو د حاکمیت له پایله د ښځو اعتراض ته د زور په ژبه ځواب ورکړی. یو اعتراض کوونکی میرمنه رازیه بارکزی ادا کوي چې د اعتراض پر مهال یو شمیر طالبان ولیدل چې اعتراض کوونکو میرمنو ته لاس واچوه. نوموړي د ښځو په برخه کې د طالبانو عمل د اسلامي اصولو خلاف بولي.
حتی در دادخواهی ها مشاهد دستاندازی های گروه طالبان
د عدالت غوښتنې په اعتراضونو کې زه ښځو ته د طالبانو لخوا د لاسا چولو شاهده یم، تر دې چې دوی اوس کورونو ته ورځي او میرمنې او نجونې وړي. دا کار اصلا د اسلامي او افغاني ارزښتونو خلاف عمل دی. طالبان له اسلامه یوازې د شعار په ډول ګټه اخلي او خلکو ته دوکه ورکوي، آن تر دې چې زیات شمېر طالبان خپله په اسلامي زده کړو نه پوهېږي.
د یو شمیر سیاسي فعالانو باور هم ده چې طالبان د اسلام له نومه په ګټي د افغانانو انساني حقوق تر پښو لاندې کوي. د سیاسي چارو یوې فعالې شکریا بارکزی ازادي راډیو ته وویل
د اسلامي اصولو پر بنسټ باندې تاسو یو څوک په زندان کې نشئ ساتای بغیر د یو محکمې نه، تاسو یو څوک به اجازه دی چې کور ته ننوتای نشئ، تاسو په یو میرمنې باندې لاس نشئ چې کولای. هر څه په اسلام کې خپل چوکاټ لري. متاسفانه نن طالبان هغه چوکاټ نه مني. متاسفانه په دې باندې سخت در دې کې چې زموږ په ملک کې تیر څلوېښت کلونه مخکې د اسلام په نوم باندې څه کوم تجارت نه پورې هم شته دی.
په همدې حال کې د ولسي جرګې پخوانی غړي شینکی کړوخیل د حکومت په بیلابیلو برخو کې د میرمنو موجودیت مهم بولي او وایي
باید ټول توقف خانې او زندانونه باید چې هلته میرمنې ساتل کېږي، انجونه ساتل کېږي، باید چې د هغوی مدیریت او د هغوی نگهداري د خزینه پولیسو او مدیرانو طرف ها وشي. د طالبان هم دغه جدي غوښتنه ده چې دوی باید په دې مسله باندې باید پوشي او باید پوشي چې دوی نشي کولای چې د دوی ساتنه یا د دوی مدیریت په نارینه باندې وکړي.
له څو ورځې پر لپسې هڅو وروسته هم ونتوانېدو چې په دغه راپور کې د شویو ټولو انتقادونو او ادعاګانو په اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد، مرستیال ویان بلال کریمی، د استخباراتو ویان همراز خلیل او د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوستی یو هم زموږ پوښتنې را ځواب نه کړي. خو مخکې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي وو چې د شریعت له پلوه که چېرته کومه ښځه مجرمه وي، پولیس کولی شي هغه ونیسي. د یادونې ده چې تازه د سې شنبې د ورځې په مازیګر د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنفي سره کتنه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز په دې اړه خپل اندېښنه هغه سره شریکه کړې ده. یوناما په یوه خبر پاڼه کې لیکلي، میرمن لاینز غوښتي چې د طالبانو حکومت دی د دین جنو د ازادۍ او خوندیتوب لپاره هر ډول ګام پورته کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتي زر ته زر خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاونډي
ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته چغلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه. زموږ له ازادي راډیو نه اوري ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
زه دنیا ګولیم د کابل شرسیا بولسوالۍ نه ازادي راډیو ته د پیغام پرېږدم. کابل شرسیا بولسوالۍ نشل دخترانو ډاک کلی کې کومې مرستې کیږي؟ هغو مرستو څاروی کې شوي دي خو توری سره هیڅ کومک نه دی ورسره شوی. څاروی کېږي، بار بار څاروی ولا راځي خو کومک هیڅ ډول نه دی شوی. موږ له مسؤولو چارواکو غوښتنه کوو چې زموږ مرستې بل چوکاړي کې ورکې شوي، څنګه شوي باید معلومات ورکړل شي خلکو ته او یا کومک ورکړل شي.
سلامونه، نیکی هیلې احترامات د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو ته. هیله ده چې روغ جوړ بوي او د سیاست په جامو کې وي. د ازادۍ راډیو نشراتو خبرونو او مجلو نه موږ په خورا درنښت منندوی یو. په تیرو شلو کلو کې ازادۍ راډیو خپل ولسونو خلکو ته په بیلابیلو برخو کې کره جزئیات او نشرات کړي دي. د خوار غریب او مظلوم غږ یې تر چارواکو او مسؤلینو رسولی. په چارو کلا بریالیتوبونه او لومړیتوبونه درته غواړو.
سلامونه د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته او د شلمې کلیزې بې شمېره تبریکیانې تاسو ټولو ته، همکارانو ته وایم، اوریدونکو ته وایم. زه صدام کلم یار یم د کندهار ولایت څخه. ماشاءالله چې ازادۍ راډیو تر دغه وخته پورې خپل شل کلن سفر په خیر ورسوي او ټولو اردوونکو ته ښه خدمات وړاندې کړي دي. ماشاءالله ازادۍ راډیو په خبر نیوز کې ماشاءالله ډېر ښکلي خبرونه خپروي په هر ساعت کې. تر څنګ د خلکو ټولنیزو مسایلو ته ژمنه راډیو ده. ماشاءالله موږ په ویاړو په داسې راډیو چې خلکو د خلکو لپاره په بیلابیلو ژبو باندې او د بیلابیلو هیوادونو څخه خبر خپروي. واقعیت ډیر څه مو ځنې زده کړي دي. په ټولنیزو مسایلو کې مو ډیر څه ځنې زده کړي دي، په حقوقي مسایلو کې مو ډیر څه ځنې زده کړي دي. چې همدا ازادۍ راډیو یې او همدا سې روانه وي.
سلامونه نیکی هیلې مې در واخلې. ناصح جان ما د چین ولسوالۍ څخه د ننګرهار ولایت. دلته خو د ازادۍ راډیو نشرات په 0.5 FM سره په بشپړ ډول کار کوي او خو ښایسته. بله دا چې د ازادۍ راډیو خو موږ ځانګړي مینهوال یو، په خاص کر د طالبانو له راتګ څخه وروسته موږ ډېر مینهوال شوي یو. په دې خاطر چې دا یوه بهرنۍ مقصد راډیو ده او تاثر لاندې نه راځي د چا او بې پرې خبرونه وړاندې کوي. ډېر مننه.
ستاسو هغه پیغامونه وو چې موږ ته مو ثبت کړي وو. که په خپله سیمه کې داسې څه د ویلو لرئ چې فکر کوئ باید نورو سره شریک شي او نور ترې خبر شي، نو موږ ته یې په دې ټلیفوني شمېره ثبتولی شئ: 00 420 11 2 41 15. 00 420 11 2 41 15. تر بیا خې چارې په نورو خبرونو کې زماله همکارانو سره اوسئ.
اوریدونکو له دې سره د دغه خبرونې دویم نیمای ته نږدې شو. اته نیمه بجې دي وړاندې درته دوه اونیس پروګرامونه بشري حقونه او نیمه نړۍ لرو، خو راځئ چې اوس د خبرونو لنډیز واورو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر وایي د بې درکه شوو فعالو افغان ښځو د برخلیک په اړه د نړیوالو غوسه د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ته رسول شوې ده. یونما پر خپله ټویټر پاڼه کلي چې امیر خان متقی پرون د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي د برالاین سره د دې مسلې د حل کولو لپاره د هلو ځلو ډاډ ورکړ. یونما همداراز لیکلي چې ملګرو ملتونو دې موضوع ته د متقی د رغنده پاملرنې هرکلی کړی. د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس د سویس په جنوا کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا له سرپرست وزیر سره په افغانستان کې د سخت روغتیایي وضعیت په اړه خبرې کړې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانوم وایي د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا له سرپرست وزیر قلندر عباد سره یې کتلي دي. عباد د طالبانو د حکومت په هغه پلاوي کې شامل دی چې د یوې اونۍ لپاره جنوا ته تللی، څو هلته د بشري مرستو او بشري حقونو په اړه له نړیوالو سازمانونو او غیر حکومتي موسسو سره وګوري. د پولند د پارلمان غړیو له افغان میرمنو سره د نړیوالو د پیوستون خودلو غوښتنه وکړه. د پولند د پارلمان د استازو جرګې له اروپایي موسسو او نړیوالو ټولنې وغوښتل چې له افغان ښځو سره په دې خاطر پیوستون وخي چې د طالبان له واک ته رسېدو وروسته یې اساسي حقونه له لاسه ورکړي دي، خو طالبان بیا وایي چې د افغان ښځو ټولو حقونو ته ژمن دي. په لغمان کې چاودنې د یوې کورنۍ یو غړی وژلی او یو بلې ټپي کړی دی. د لغمان د والي ویان صلاح الدین زاهد ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه پرون غرمه مهال د عبدالله بن عمر د لومړی لوا په لومړی کنډک کې وشوه او لامل هم د یوې ناچاودې وسیلې چاودنه وه. او د امریکا د حکومت درې چارواکو پرون ویل د بایدن اداره باوري ده چې یوازې د روانې فبروري تر پایه فرصت شته چې د ایران اټومي موافقه وژغوري او کنه خپله تګلاره به بدله کړي او د ایران له لوري د اټومي وسلې د جوړېدا د مخنیوي لپاره به تهاجمي هڅې پیل کړي. دا خبره امریکایي چارواکو په ویانا کې د لوړې کچې خبرو ته په اشاره سی این این تلویزیون ته کړې ده.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خوځو په دامر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
په یو شمیر افغان کورنیو کې دا دود دی ترغه چنګور کوتر نوړي لور نه ودوي. رای بارانو ته په دې بهانه ځواب ورکوي چې موږ په کور کې د کار کولو لپاره څوک نه لرو. هر وخت مو چې زوی ته واده وکړ بیا به د لور د وادولو پریکړه وکړو. خوایا پوهیږی چې که چیرې جنۍ په کور پاتې شي له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي.
اوس خو جسمانی جامع داسې ده چې یو جلۍ ټول خلک هغې ته خبرې کوي، هر رقم خبرې کوي. دا یوازې جلۍ پوهیږي چې څومره درد لري او څومره ژوند جلۍ ته سخت تیریږي. داسې جنجالو په کور کې هم خورازي خامخا مور ده، ورور ده، خورګان ده او د دې لپاره د خونه ده جلۍ ته انتخاب ورکړي. جلۍ هم حق لري چې ژوند وکړي. داسې خونه ده چې اول هلک واده شي بیا جلۍ ده.
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې بیا یو شمیر کسان په دې باور دي چې د کور کار د نجونو مسؤلیت دی. تر هغه چې نګور کور ته نوي راوړي نو لونه به یې د کور چارې سنبالوي. که څومره هم خلک په مرکه ورځي دوی رد ځواب ورکوي. لال ګل د درې لونو پلار دی، نوموړی ورته نظر لري. ورته غوږ شئ.
هول به زوی ته واده وکړو چې نګور خپل راوړو کور ته د کور کار مرونه بیا وکړو بیا خپل لور واده وکړو. کور کې دا مال دوپاره کارونه شته دي، مثلا واګانې لري، مال حال لري، دا کارونه دي. لور چې واده کړو دا پچاو کو باید پونګور باندې وکړو. زه ته واده وکړو بیا لور خپل واده مثلا مور نه شي کولای، مونږ نه شو کولای، باید پونګور راوړو زه ته واده وکړو بیا هغه کارونه کوي بیا لور خپل واده مثلا.
د فراه اوسیدونکي نرګس چې پنځه لونه واده کړي وایي کله هم د زوی لپاره د لور ژوند نه دی خراب کړی. که څه هم زوی مشر وو
خو کله چې نیک او ښه خلک په مرکه ورغلي لوري ورکړی ده.